درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی هلمند ته تللی. آیا د بدخشان د قانونو په لوټ کې د دولت تر ملاتړ لاندې زورواکانو او طالبانو لاسونه سره یو کړي؟ د ازادي راډیو په دې خبری خپرونه کې د دې او نورو تازه موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. چیز اسمت ساروانی د امان الله مرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به فرشته جلالزی درته وایي چې په نړۍ کې څه روان دي.
د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اقتپه ښار کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نیول شوي دي. نن د قزاقستان په ډیرو لویو ښارونو کې عاجل امنیتي تدابیر اعلان شوي او د اردن د استخباراتو دریم مامورین نن په وسلواله حمله کې ووژل او 2 تنه زخمیان شو.
مننه. مخکې تر دې چې فرشته جلالزی د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، اجمل تورمن به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه کسان به محاکمه شي چې د پولیسو په لیکو کې په فساد تور دي. په کابل کې د امغږۍ او انسجام د بورډ ومنسته د نړیوالې ټولنې د استادو په حضور کې ترسره شوه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلې موده د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشو. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی د هلمند په شورابک کې 215 میوان قولي اردو کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل هغه کسان به محاکمه شي چې د پولیسو په لیکو کې په فساد تورن دي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل په نږدې راتلونکي کې د فساد پر ضد یو عالي شورا جوړیږي څو د حق والیانو امنی قمندانانو او وزیرانو دوسیې وڅېړي چې په فساد کې ښکېل دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د فساد پر ضد د عالي شورا به د دغو کسانو دوسیو له څېړل کېدو وروسته یاد کسان عادي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. هلمند ته له ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې یو شمېر غړي او په ملي شورا کې د هلمند استازو ملګرتیا کوله. ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوي او حتی تېره اونۍ د هلمند د ولایتي شورا مشر د لښکرګاه د احتمالي سقوط خبرداری ورکړ. په کابل کې د همغږۍ او انسجام د بورډ ومناسته د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې ترسره شوه. د افغانستان حکومت وایي چې د دې ناستې هدف دا دی څو د وارسا غونډې لپاره چمتووالی ونیول شي او د افغان حکومت غوښتنې او لاسته راوړنې وڅېړل شي. د مالیې وزیر کلیل حکیمي دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د وارسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی.
د افغانستان حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه په دې ناسته کې افغانستان سره په پوځي او د ځواکونو د تمویل لپاره تر 2006 میلادي کال پورې خپل ژمنې اعلان کړي.
د پولند پلازمینه وارسا په دروان میلادي کال په جولای میاشت کې د ناتو د 28 غړیو هیوادونو کوربه وي. افغان چارواکي په دې هڅه کړي چې په دې غونډه کې تر 2006 کال پورې افغانستان ته مرستې راجلب کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلې موده د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشونی بولی. د دغه کمیسیون یو کمیشنری شریفي زرمتی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد برخه کې حکومت په بیغوري تورن کړ.
هغه ټاکلې وخت چې د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په دې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره کړي. دا بیخي ناممکنه خبره ده.
دا پر اساس حل کړی چې افغان حکومت په خپل وخت یعنی د رواني میزان میاشتې په 43 نیټه د ولسی جرګې او لسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په جوړیدو ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان ټاکنو د څار یا ایوا مسی مسولین هم وایي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د اصلاحاتو سره د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیاری ناشونه ده. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فرشته جلال زید څخه وري.
د قزاقستان د کورنی چارو وزارت وای پخت په شار کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی او 2 تنه نیول شوی دي. وسلوالو کسانو پرون پخت په کې پر یو پوځي اړه او د وسلو پلورنې پر دوه مغازو حمله وکړه چې شپږتنه پکې وژل شو. چارواکو پرون د حمله پر اسلام پالو ډلو ورواچوله او په سیمه کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړو. د قزاقستان کورنی چارو وزارت نن خبر پانه کې ویلي چې په دې شار کې امنیتي وضعیت په ثباته شوی، دوکانونه پرانیستل شوی او شاري ترانسپورت نه عادي فعالیت کوي. د دې هیواد مطبوعاتي سرچینې وای په اخته پکې د وسلو پلورونکو هټۍ ترل شوې دي. د قزاقستان په نورو ښارونو استانا، اکتاو او ماتي کې هم د وسلو د مغازو ته امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه موظف شوې دي. د اردن د استخباراتو درې مامورین نن په وسلواله حمله کې ووژل او دوه تنه زخمیان شو. سیمه ایز مطبوعات وایي چې حمله د اردن د پلازمینې عمان په شمال کې د بقا په نوم پر یو امنیتي په نوم سیمه کې پر یو امنیتي دفتر شوې ده. د اردن دولتي ورځپاڼه الرای الاردنیه دا تروریستي حمله بولي او وایي چې نن سهار په او بجو شوې خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د اردن د حکومت ویان محمد المومنی په وینا حمله په بقا کې د دې هیواد د استخباراتو د ادارې په سیمه ایز دفتر شوې ده. د اردن په بقا شهر کې د لشترژه او یا زره فلسطینیانو کمپ دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو د دولتي ادارې مشر واسیل ریتساک وایي چې په دې هیواد کې نیول شوی فرانسوي وګړی په فرانسه کې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام په سیالیو کې د 15 تروریستي حملو په پلان لګیا و. واسیل ریتساک نن خبریالان ته څرګنده کړه چې نیول شوي سړي پر یوه جومات د یهودانو پر یوه عبادت ځای د مالیه ټولولو پر دفترونو او یو شمېر نورو سیمو د حملو پلان درلود. د اوکراین سرحدي ساتونکو د شنبې پر ورځ تایید کړ چې یو فرانسوي وګړی له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د اوکراین او پولند په ګډو سرحدي سیمو کې نیولی دی. هیلری کلنتن په پورتوریکو کې د دیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات وګټل. کلنتن پرون په کالیفورنیا کې د دیموکرات ګوند په خپل منځي ټاکنو کې په انتخاباتي مبارزه لګیا و چې په پورتوریکو کې د بری خبر خپور شو. د پروانو ټاکنیزو مبارزو کې 2300 انتخاباتي هیاتونه ګټلي او رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدای حق ترلاسه کولو تنج دي شوې ده. کدا په کالیفورنیا کې هم د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې زیاتې رای واخلي د دې ګوند لوري د رسمي کاندیدای ادعا کولای شي. دا به شاید د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنو په وروستۍ مرحله کې د ډونالد ټرمپ پر وړاندې چې د جمهوری غوښتونکو له لوري د رسمي کاندید په توګه د معرفي کېدو امکان یې زیات لیدل کېږي ودرېږي. او په ترکیه کې لږ تر لږه 14 د یو بس په ټکر کې مړه شو. د ترکیه خبری رسنۍ وایي چې پېښه پرون سوې او په موټر کې د یو ښوونځي زده کوونکي او د یو شمېر زده کوونکو میندې او پلرونه هم سپارو. دا موټر د ترکیه په عثمانیه ښار کې له علمي سایره د ستنېدو پر مهال له اصلي سرک ووت او یوه کاریز ته ولوېد. د عثمانیه ښاروال وویل چې د موټر کنټرول د ډرایور له لاسه وتلی و خو علت یې لا نه دی څرګند او پړه یې څېړنې پیل شوې دي. د ترکیې ورځپاڼې حریت په حواله په پېښه کې د بس ډرایور او کلینر هم مړه شوي دي. روغتیایي کارکوونکو ویلي چې 6 زخمیان روغتون ته رسېدلي او د یوه تن وضعیت خطرناک دی.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچټ کل شوی په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14 په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18 په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40 په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22 او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21.
رسول ازادي رادیو خبری خبرونه اوري په دې خبری خبرونه کې وړاندې راپورونه او مرکې لرو. یو نړیواله څارونکې ډله د ولسی جرګې څو غړي او زورواکان د بدخشان د قانونو په لوټ تورنوي. د دغو کسانو په منځ کې د ولسی جرګې یو غړی محمد زکی سودا دی چې ورسره خبرې کوو.
ټول گزارش چې ما باندې کولی اغه ټول گزارشونه موثق نه دي.
د قانون وزارت په دې اړه څه وایي؟
موږ هم کته سپانی څو وخت مخکې د افغانستان پارلمان ته هم دا موضوع ویل او د افغانستان وزیرانو شورا ته هم دا موضوع مطرح کړ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې داعش ته سخت مرګ ژوبلی اوښتي.
تر اوسه پورې تقریبا د 15 په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوی دي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت پارلماني انتخابات ناممکنه بولي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د فساد یو نړیوالې څارونکې ډلې غوښتنه کړې چې د افغانستان لاجوردي د جګړې ډبري یا لانجمن ونمول شي. دغه ډله چې ګلوبل ویټنس نومیږي وایي د بدخشان د لاجوردو له قانونو چې دولت پرې کنټرول نه لري د طالبانو په ګډون وسله والې ډلې او سیمه ییز ځواکمن ګټه پورته کوي. دغه ډله وایي که افغان حکومت سمدستي دغه قانون تر ادارې لاندې رانولي، بېلابېلې ډلې به یې د ترلاسه کولو لپاره جګړو ته زور ورکړي چې ورسره به د افغانستان ثبات نور هم خراب شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان له هغه کان څخه ترلاسه کیدونکي عواید له هغې جګړې سره مرسته کوي چې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې ځپلی دی. د طالبانو په ګډون د دولت ضد وسله والې ډلې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د ډبرو له کان څخه په کال کې تر 40 میلیون ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. دا خبره په لندن کې میشت د فساد په اړه یوې څارونکې ډلې کړې. ګلوبل ویتنس په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، غوښتنه کړې چې د افغانستان د لاجوردو بې ساري ډبره د جګړې کانې ډبره ونومول شي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ډلې په خپل راپور کې ویلي چې د لاجوردو د ډبرو اکثره قانون د بدخشان د ولایت په شمالي برخه کې پراته دي او د هغه سیمه ده چې پر دغو قانون د کنټرول لپاره د سیمه ییزو زورواکانو، وکیلانو او طالبانو ترمنځ سیالیو ډېره بې ثباته کړې ده. د راپور له مخې افغان چارواکو ویلي چې د افغانستان حکومت د 2015 کال په لومړیو کې د لاجوردو د ډبرو کان بند کړ ځکه امنیت یې نشو تامینولی، خو له دې سره سره د دغه کان کیندنه روانه ده. د راپورونو له مخې سیمه ییز پولیس او سیاستوال یې له غیر قانوني کیندنې او صادراتو څخه ګټه پورته کوي. ګلوبل ویتنس وایي په غیر قانوني توګه د استخراج شوو لاجوردو د ډبرو ډیره برخه چین ته صادریږي چې هلته د قیمتي ګاڼو ارزښت پیدا کوي او زیاتوي. د چین لخوا د لاجوردو پلورل چې طالبان ترې ځان تمیلوي د چین د حکومت د هغې رسمي دریځ سره په تضاد کې دی چې د هیواد په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د یو منځګړي په توګه غوره کړی دی. چین د افغانستان د سولې د خبرو د څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی. د راپور له مخې بدخشان د هغه څه چې په ټول هیواد کې پیښیږي یوه کوچنۍ بیلګه ده. د مخدره موادو له قاچاق وروسته قانون د وسله والو طالبانو د عوایدو دوهمه درجه سرچینه ده. طالبان د کوکنارو پر تولید تر ډیره د افغانستان په جنوبي سیمو په تیره بیا پر هلمند ولایت کنټرول لري. کوکنار چې په نړۍ کې د تریاکو طبیعي بوټی دی. کارپوهانو د مخدره موادو قاچاق په کال کې تر 3 میلیارد ډالر پورې اټکل کړی دی. د افغانستان د قانونو او د تیلو او ګازو د زیرمو اندازه میلیارډونو ډالر اټکل شوی، خو حکومت د استخراج لپاره نه کافي پیسې او نه هم لازم مهارتونه لري او نړیوال شرکتونه هم د امنیتي وضعیت له امله چې ورستر بلی خرابیږي دې ته زړه نه کوي چې په دې هیواد کې د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. نړیوال څارونکي ډله وایي که دغه قانون په سمه توګه استخراج شي حکومت ته به په کال کې 2 میلیارد ډالر عواید اور په برخه کړي. راپور وایي حکومت په 2014 میلادي کال کې یوازې د لاجوردو د ډبرو له پلوه شاوخوا 15 میلیون ډالر او په 2015 کال کې 10 میلیون ډالر عواید ترلاسه ورکړي دي. په 2014 کال کې بیا وسلوالو ډلو له دې درکه څه کم 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. نړیوال څارونکي ډله د عبدالمالک په نوم یوه سیمه ییز ځواکمن ته په اشاره لیکي چې هغه د لاجوردو د ډبرو له کان څخه د غیر قانوني کیندنې د خوندیتوب لپاره طالبانو ته له هغو پیسو علاوه چې د ګټلي 5.5 لک ډالر ورکړي. د راپور له مخې مالک تیر کال طالبانو ته 4 میلیون ډالر ورکړي وو. ګلوبل ویتنس وایي د قوانینو او کنټرول نشټوالی د دې سبب شوی چې پر قانون د کابل حکومت کنټرول ونه لري. د بدخشان د لاجوردو د ډبرو قانون د غراس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش ته چې تیر کال په دې هیواد کې ځان راښکاره کړی په ستراتیژیک لومړیتوب بدل شوی. ګلوبل ویتنس وایي که حکومت پر قانونو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام ونه کړي د لاجوردو پر کان د کنټرول لپاره جګړې به شدت ومومي او پر دې علاوه چې عواید به د افراطي ډلو جیبونو ته لویږي دا هیواد به لا بې ثباته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بدخشان د لاجوردو د کان غیر قانوني استخراج روان دی او عواید هم د وسلوالو طالبانو په ګډون سیمه ییز زورواکان او نور ډلې اخلي. ګلوبل ویتنس سپارښتنه کوي چې لاجورد د لانجمنه ډبره ونومول شي چې له قانونو یې د غیر قانوني کیندنې او هم د پلورلو مخه ونیول شي. د بدخشان د کانونو په غیر قانوني استخراج کې د ولسي جرګې څو غړي تورن شوي دي. د هغوی په منځ کې یو هم په دې جرګه کې د بدخشان استازی محمد زکریا سودا دی. له ښاغلي سودا څخه مې وغوښتل چې د دې راپور په اړه خپل نظر څرګند کړي.
زه خو ډېر متاسف یم چې زه یو شخص یم چې د ټول عمر کې نه زورمند وم، نه زور اوس هم د غیر قانوني زور ما سره شته او دا د خلق تایید دی چې زه دلته رالم. او په هر شکل دا خبر زه خو یو ادعا لرم ګلوبل ویتنس باندې چې یو نهاد چې خپل ځان ته وایي چې یو بین المللی طول نده و در صادقانه شکل باندی کار که خود متاسفیم چه طول گزارش چې ما باندې کولی دی هغه ټول گزارشونه موثق نه دی، غیر منصفانه دی.
ګلوبل ویټنس کوم افغانی نهاد نه دی چې له چا سره دښمنی ولري یا له چا سره سیاسي اختلاف ولري، دی او بې طرفه نړیواله مؤسسه ده.
خب مخی زمام دی باندې دا باور و چې ګلوبل ویټنس یا ګلوبل ویټنس شاندې بل مؤسسات ده افغانی نه دی او د بین المللی ټوله نه دی او د بې طرفانه کار کوي. دا گزارش ما او کتل دی گزارش کې مکمل د پما باره کې بل کسان په باره کې نه وایم، پما باره کې چې کوم تحقیق چې دا کړی دا قابل قبول نه دی.
یعنی تاسو د نورو په ارتباط باندې منی مثلا د قمندان عبدالمالک؟
نه ولی منم دا خو قمندان مالک خو یو غیر مسئول شخص دی، هغه کنترول لري په مادام باندې. هغه خو روشن قضیه ده چې هغه کنترول دی، هغه استخراج کوي. ما باندې دا چې کله دی ما کوم رد دی او دا مادام چې دی ګلوبل ویټنس دی باندې ادعا لري، دی یو رسمي مادام په افغانستان کې نه دی، یو محلي مادام په محلي دور باندې قرارداد شوی.
بله، یعنی دی لاجوردو کان په غیر قانوني ډول استخراجی شي، دا تاسو تاییدوي؟
دولت په خپل معادنو کې تسلط نه لري، هر چا کې دی شي چی کارو کې. اوس دا مدن چې تو بدخشان کې د خلق تروی و کې تور غرونو کې خلق کار کوي، خلق خپل روزگار پسې ګرځي، د خپل امرار حیات پسې ګرځي. دی گزارش کې مو وګورئ چې د بدخشان ټول غرونو کې خلق کار کوي او عام خلق کار کوي.
تاسو ویل چې قمندان عبدالمالک یو خپل سره وسلوال دی او خلق په خپل سر باندې هلته په بدخشان کې معدنو کې په غرونو کې کار کوي او معدن استخراجوي، لیکن دا د ځینو کسانو ځینو مطرح شخصیتونو لخوا اداره کیږي او کنټرولیږي په دې راپور پر اساس. او له بلې خوا قمندان عبدالمالک هم د جمعیت ګوند یو جهادي او سابقه دار قمندان دی او دا ګوند په افغانستان کې ډیر قدرت لري په حکومت کې. نو څنګه تاسو غیر مسؤول وسلوال هغوی بولئ؟
وګورئ چې د جمعیت خو یو جمعیت یو تنظیم نه دی چې نوم ایجاد شوی وي. جمعیت یو 50 کاله سابقه لري چې د حزب ایجاد شوی، هغه کې ټول قمندانان او ټول مجاهدین او ټول وابستګان او سیاسیون او هر کس څوک دی. دا په دې مفهوم نه دی چې کله چې یو زورواک هلته زور خبره کې تو هغه رب یا جمعیت ده به ورکي او جمعیت هغه مسؤول به وي. دا غیر مسؤول چیز وایم، غیر مسؤول په دې مفهوم دی چې هغه د دولت خوانه مسؤلیت ورته ورکولی نه دی شوی.
د ولسی جرګې غړی محمد زکریا سوداو په همدې موضوع، یعنی د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنې او قاچاق په ارتباط، د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت نظر هم لرو او تاسو ته هم موقع درکو وروسته چې ټلیفون راوکی او په خپل سیمه کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په باره کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. نوریاس نوری دا موضوع د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت له ویان محیدین نوری سره په مرکه کې چیرلی او په فایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې که حکومت د لاجوردو او د افغانستان د نورو قیمتي ډبرو له قانونو د غیر قانوني استخراج مخه نشي نیولی، آیا دا نشي کېدی چې پر دغه وړاندیز، یعنی د افغانستان د لاجوردو د متنازع نومولو په وړاندیز باندې غور وکړي؟ هغه په جواب کې وایي
دوی موضوع ډیر مهمه دی. اول دا چې د قانونو په برخه کې د امنیت ټینګښت، د قاچاغ نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج نه مخنیوي هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. موږ وظیفه دا ده چې هغه ځایونه چې امنیت یې هغه د یو اساسي طرحې په حساب باندې هغه د قانوني استخراج زمینه برابر کړو، چې د بدخشان د قانونو په برخه کې موږ دې ته آماده یو که امنیتي ځواکونه همدا اوس امنیت ټینګ کړي، موږ هغه طرحه چې دا وتوانېږو په ژر توګه قرارداد ته وسپارو او قانوني لحاظ څخه استخراج کړو، دغه آمادګي ورته شته. دوهم، کومه طرحه چې ګلوبل ویټنس وړاندې کړې ده، زیو شته سوال پریمیا شت مخکې موږ هم دغه طرحه د افغانستان خلکو ته اعلان کړ چې موږ به د لاجوردو په برخه کې دغه به د شورای امنیت د غړو او د ملل متحد له طریقې څخه دا به د افغانستان دغه ډبر په برخه کې راوړو چې دا غوي خرڅلاو په نړیوال بازار کې په غیر قانوني توګه مخنیوي وسی. دا یو ډیر سخت پروسه هم ده، ځکه باید هغه خپل لړۍ په نړیواله کچه باندې سرته ورسوي. لابي ته هم ضرورت لري او کار ته هم ضرورت لري، او موږ هم فکر کوو ځکه د افغانستان لاجورد یو خاصه ځانګړتیا لري چې هغه د نورو نړۍ په لاجوردو کې شتون نه لري. دا هم لکه تور الماس واري، موږ کولای شو دغه براند یا دغه زمینه ورته برابر کړو او لاندې کړو چې د تیر دریو میاشتې ښکار پرې روان.
نوري صاحب، که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه چې وظیفه د قانونو د خوندیتوب د افغانستان د امنیتي ځواکونو ده، خو که تاسو بیا هم د بدخشان د لاجوردو د ډبرو قانونو ته په دغه راپور کې ویل شوی دی چې کچېرې پر دغو قانونو حکومت ډېر ژر ونه شي کولای خپل کنټرول بیرته ټینګ کړي، ممکن پر دغو قانونو د کنټرول لپاره سیالي د طالبانو د سیمه ایزو ځواکمنو او د وکیلانو ترمنځ دوام وکړي او دا به لا هم افغانستان بې ثباته کړي. د لاجوردو کان په افغانستان کې یوازې یوه کوچنۍ بېلګه ده، په افغانستان کې ټول وضعیت په همدې ډول دی.
موږ هم کتاسپانی څو وخت مخکې د افغانستان پارلمان ته هم دا موضوع ویل او د افغانستان وزیرانو شورا ته مو هم دا موضوع مطرح کړه چې موږ هم غواړو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت داسې ټینګ شي چې موږ قانون استخراج کړو. همدې کبله و چې موږ خپل امنیتي طرحه په هغه کې د افغانستان د ټولو منرالي منابعو هغه ادرس مشخصه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی چې دوی باید امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر یوې طرحې کار کړی و، د هغو کسانو نمونه مو راټول کړي و چې په افغانستان کې غیر قانوني توګه کانونه استخراجوي. دغه فهرست یا لست د دغو کسانو څه شو؟ دا ول نه خبرېږي.
ګوري، په افغانستان کې هر نه د قانون په چوکاټ کې خپل وظیفه لري. زموږ وظیفه دا ده چې منرالي منابع باید مدیریت کړو او هغه ځایونه کې چې موږ ته امنیت ټینګ شوی دی هغه په قرارداد ورکړو، او د دې ترڅنګ که کوم ځای موږ اطلاعات لرو چې غیر قانوني استخراج کیږي دا غوی اطلاعات چې موږ پر دې پر اساس باید عدلي قضایي نهادونو ته دا غو کسان ته شکایت وکړو. بیا نو د عدلي قضایي نهادونو او د امنیتي ځواکونو وظیفه دا ده چې دغه لکه څارنوالي، قضا او محکمه د دوی وظیفه ده چې د دغو کسانو جرم یا ثابت سیادا براءت واخلي. په حال موږ خپل شکایتونه د 1012 موردو په برخه کې تیر کال د افغانستان قانون د تنفیذ په چوکاټ کې موږ عملي کړی دي او ځینې کسانو څخه شکایتونه کړي دي، خو تاسو هم پوهیږئ چې قانون وظیفه و تنفیذ قانون نهادونه ته ورکړې ده چې د دوی کسانو سره برخورد وسي او که مجرمان دي بیا وروسته افشا کړي. له بل پلوه دغه امنیتي یا استخباراتي ادارې دي چې دوی باید په ډاګه کړي چې په ناامنه سیمه کې څوک و دغو کارونو ته لاس وهي. په دې دلیل چې زموږ هغه انجینیر او متخصص نه دغه امنیتي ځواک لري او نام نه امنیتي سیمو ته استول کېدای شي، سو هغه تحقیق وکړي چې قانون وضعیت په سره کم دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین محیدین نوری و. لږ وروسته به تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکړو چې په خپله سیمه کې د قانونو د غیر قانوني استخراج یا لوټ په اړه د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي رادیو سر له سبا سه شنبه دی 1/1/2 او 1/1/2 کې سو تر انوان لاندې د ماشومان لپاره د رادیو کارتون یو نوې لړۍ پیلوي.
سلسله ای کارتون برای اطفال که با قصه های جالب ترتیب شده به همکاری مؤسسه امپیشن افغانستان تقدیم شما میشه.
د دې کارتون لمړی برخه سبا 12:30 یعنی د ماسپښین 40:30 په پښتو ژبه تاسو ته خبريږي.
اولین قسمت سریال 1001 شب و 1001 قصه را به زبان دری ساعت 5:40 که است کم 6 عصر است از رادیو آزادی بشنوین.
نو هله ده چې د آزادی رادیو دا نوې لړۍ هم واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته لاړل او هلته یې له قومي مشرانو او ولسي استازو سره کتلی دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. دایي صاحب، د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. د دې سفر هدف څه و او له چا سره یې کتلي؟
سروان صاحب، دقیقا دا سفر د ولسمشر هلمند په داسې ورځو کې کیږي چې جنګ تر بل هر وخت د لشکرګاه پولو ته جوړ شوی دی. په خاص ډول د لشکرګاه د څلورمې وزې باباجي په سیمه کې هره شپه درنې جګړې کیږي. افغان ځواکونو د نادالي ولسوالۍ ناکل آباد او شنکلي او د دې تر څنګ د اڅکزو پلک کې په سیمه کې ډېرې مهمې سیمې د لاسه ورکړي دي. په نارتراز کې هم دغه رنګه نو ولسمشر که څه هم دقیقا د خپل سفر موخه و نوول خو د خلکو یو غوښتل چې داسې طرحې او پروګرامونه ورکړي چې له مخې وکولی شي فلمن چې اوسنی ناامنه وضعیت چې د تېرو اوو میاشتو راهیسې ورځ د بلې څه خراب شوی دی او دغه کمربندونو لشکرګاه ته نږدې شوي دي دا کابو کړی شي. البته د خلکو غوښتنې په مشخص ډول د امنیت په برخه کې ډېرې زیاتې وې. کومې مشرانو مدني فعالینو او دغه رنګه علماو د ولسمشر غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې وړ او پرهیزګاره کسان چې د فساد او بډونه لیرې وي هغه وګماري او په دغه نیال کې په هلمند کې د پولیسو او اردو د خیالي تشکیل د تحقیق او څېړنې غوښتنه ځینې وکړله. وویل چې د دې ولایت اراضي اوس هم دومره ستر اراضي ده چې دلته موجود 2000 سرتیري ورته کافي نه دي او نس کولی امنیت راولي. دغه رنګه د حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر نه د خلکو غوښتنې وي. وویل چې په ډېرو ولسوالیو کې چې اوس نام نه دي یوازې حکومتداري د پوستو حیثیت لري او خلکو ته خدمات نه رسېږي. د هلمند د سیند اوبو د مهار په برخه کې د کجکي د برېښنا د فابریکې د توربین د رغولو چارې چې اوس هم روانې دي د دې د سرعت په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې د فساد سره د کلک مبارزې برخه کې هم د خلکو غوښتنې ډېرې زیاتې وي. ولسمشر د خلکو سره مشخص په څو برخو کې ژمنې وکړې. اول دا وویل چې په پولیسو کې به د اصلاحاتو پروسه سر له ننه چې د کورنیو چارو د وزارت ځینو مسؤلینو ته دنده وسپارل پیل کېږي او په هلمند کې به د خیالي پولیسو د تشکیل مثلا نور حلیږي او دلته به یو واقعي تحقیق او بررسي کېږي چې کومې نیمګړتیاوې شته. دغه رنګه وعده وکړه کسان چې د پولیسو برخه کې کار کوي او په فساد تورن دي او محکمې ته راکشوي. حتی د ځینو چارواکو یې وویل که په شل کاله بند حتی بیخي په اعدام محکومېږي نو درېغ به ونه کړي او په دې برخه کې به یوه ځانګړې محکمې ته وظیفه وسپاري. او په عینحال کې د فساد په ضد د یوې عالي شورا د رامنځته کېدو خبر ورکړ چې ډېر ژر به د هېواد په سطحه باندې هغه والیان وزیران او امنیه قمندانان چې د فساد دوسیې لري او تر اوسه نه دي څېړل شوي عدلي ارګانو ته مارکې شوي د هغوی د څېړنې لپاره به یوه عالي شورا رامنځته کېږي او د فساد په برخه کې به کار کوي. دوی چې هلمند ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. موږ د پاملرنې په معیار کې قرار لري. ولې د خلکو خبرې رد کړلې چې واقعي مرکزي حکومت توجه نه کوي. وویل تر دې وروسته به د هلمند 215 میوند کلو ته پرښو دریږي او د پولیسو په برخه کې به اصلاحات رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې هلمند ته د ولسمشر غنی د سفر او د ولسمشر د څرګندونو په باب معلومات راکول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو اوس د موضوع په ارتباط ټلیفون راکول شئ او له دسترګو لیدلې حال نور اړوندونکو سره شریکول شئ. موضوع دا ده چې په یو تازه راپور کې څرګنده شو چې په بدخشان کې د افغانستان کانونه په بدریغه ډول لوټ کیږي او کیندل کیږي. د افغانستان په نورو سیمو منجبله هلمند کې د رخام کان او په لوګر کې هم او په نورو ولایتونو کې هم د کانونو د استخراج البته غیر قانوني استخراج په اړه راپورونه خبره شوې دي. که ستاسو په سیمه کې هم قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي کولای شي چې هم د شبازاري رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره ده 0992235 پلس شمیره ده 0922255. اوریدونکو لرو مهرباني کوي لطفا لاندې خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه شغلې څرمان صاحب. سلام پر درنو اوریدونکو.
سلامات اوسئ. مهرباني
اسمت سلمان صاحب دا چې افغانستان یو غنی هیواد دی. موږ ډېر دلته ځینې شیان لرو چې په هغوی کې مثلا ځینې کانونه دي چې هغه د افغانستان د اوسني بحراني وضعیت منځوړلو دپاره موږ په ګټه باندې اوسېږي. کندهار یم د هغو د ولایاتو څخه دي چې دلته موږ ځینې غنایم لرو چې دلته کریز ولسوالۍ او ځینې داسې نورو ولسوالیو کې د سرو زرو سپینو زرو کانونه دي خو د نامۍ د کبله څخه تر اوسه افغان حکومت په دې نه دي توانېدلی چې وکولی شي هغه زیرمې هغه کانونه راوباسي او په ګټه باندې ورسېږي. د نن څخه څو کاله وړاندې د چلزینو سره نږدې ځینې دلته پخوانۍ خاوره چې د څو زرو کالو دخوا میشته وه د ځینو اشخاصو دخوا څخه وړل کېدله چې دې مخه ونیول شوه. خو ممکن تر اوسه پورې په هغو ولسوالیو ساحو کې چې موږ هلته خبر نه لرو کېدلی شي هلته دغسې کانونه زیرمې ایستل کېږي او تر اوسه حکومت نه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور دی ودان. سلامت اوسئ. د دې لپاره چې وخت کم لرو یو بل اوریدونکی هم لرلی شو مهرباني کوي تاسو هم
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم.
سلامت اوسئ.
د ټول کارکونکو دونکو ته
سلامت اوسئ.
مبارکي روحي مبارکي درته وي تاسو د نړۍ مسلمانانو.
سلامت اوسئ. مهرباني او تشکر.
سروان صاحب دا د چا څه پټه نه ده. دغه معدن چې استخراجي دا هر سړی ځان ته غیر مسؤول افراد لري، همدغه غیر مسؤول افراد چې هر زورمند ځان ته استخراجي اوس که تاسې راشئ شمال ته هر سړی خپل پر نامه ساختگی طالبان هم لري، هر سړی غیر مسؤول افراد لري، همدغه زورمند چې استخراجي. او بله خبره دا ده چې په فاریاب کې معدن استخراجي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون. سلامت اوسئ. متاسفانه زیات وخت نه لرو، لیکن کولای شي چې د افغان بسیم د 1903 میری لاري خپل نظر راوستوي. ستاسو نظرونه باندې د خبرونې په دوام کې لنور اوریدونکو سره شریک کو. اوس 4:10 دقیقې دی. فرشته جلال زید د ساتلند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته ولاړ او هلته د امنیتي وضعیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د ولسمشر دفتر د ان پی آر د یو ژورنالیست او یو ترجمان د وژل کېدو پیښه وغندله. دغه دواړه خبریالان یو امریکایی او بل د هغه افغان ترجمان او عکاس په هلمند کې وژل شوی دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په اقتپه ښار کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نیول شوي دي. وسلوالو کسانو پرون په اقتپه کې پر یو پوځي اډه او د وسلو پلورنې پر دوو مغازو حمله وکړه چې 6 تنه پکې ووژل شو. په قزاقستان کې له تیر ماښام راهیسي په دغو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي هیلر کلینټن په پورتوریکو کې د دیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات وګټل دي. په روانو ټاکنیزو مبارزو کې درویش 2300 انتخاباتي هیئتونه ګټلي او رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدۍ حق ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوې ده. د اوکراین د امنیتي خدماتو د دولتي ادارې مشر وایي هغه فرانسوي وګړی چې د پولند سره د تیهواد په پوله کې نیول شوی وو پلان درلود چې په فرانسه کې د اروپا د فوټبال د تلولۍ د سیالیو پر مهال 15 تروریستي حمله وکړي. دغه اوکراینی چارواکي نن وویل چې د فرانسوي وګړي سره چې د مې د میاشتې په پای کې نیول شوی وو وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
د سپورت ورزنه هنداره
د ننګرهار او خوست ولایتونو د هاکی ټیمونو د ځوانانو او تنکې ځوانانو د هاکی سیالۍ اتلولي خپل کړه. د هاکی په وروستۍ پایلوبه کې چې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه پکې ځوانانو او تنکې ځوانانو ګډون کړی وو نن پای ته ورسېدی. د هاکی فدراسیون ویان سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ وروستۍ پایلوبه نن د کابل د الف ټیم او خوست ټیم ترمنځ ترسره شوه چې د خوست د هاکی ټیم وتوانید د کابل الف ټیم ته ماتې ورکړي او له 15 ولایتونو اتلولی خپل کړی.
په نوجوانانو کټګوري کې پرون مازیګر فائنل وشو چې هغه د ننګرهار او د نورستان ترمنځ هغه ننګرهار وګټله. ننګرهار لومړی مقام شو. کبینن سار چې کوم فائنل وشو د خوست او د همدارنګا د کابل الف لوبډلې. نو دا چې د خوست لوبډلې وګټه کابل الف دویم راغله، د خوست اول راغله او د ارزوی سلف لوبډله دا دریم نمبر راغله.
د دغه سیالۍ هدف د هاکی ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي چې تمه ده بیا وروسته منظم تمرینونه وکړي او د افغانستان په نوم لوبي وکړي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د روژې جام د پهلوانۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پهلوانۍ فدراسیون مرستیال عبدالله عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له شپږو کلبونو څخه 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی عزیزی وویل د دغه سیالۍ هدف د لوبغاړو ترمنځ د تجربو ترلاسه کول او هم د ځوانانو لپاره د نویو مقرراتو زده کول دي. ښاغلی عزیزی وویل چې دغه سیالۍ د روژې په میاشت کې پیلېږي. د خبرونو پای
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او ریډا آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځني سپه 12:00 نیو دوام کوي. په همدې سپه د ماشام لوو بجو وروسته د سهار تر او بجو پوری د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د ننګرهار چارواکي وای په دغه ولایت کې دایشته سختي مرجوب لیاوختي.
تروسه پور تقریبا د 15 په شاوخه کې دایښ وسلوال وجل شوی دی. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت پارلماني انتخابات ناممکنه بولي.
زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره کړي.
په نورستان کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري،
تعمیر نه لرو. شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت دریځ ځپل شوي او جرلس کلی د دوی له حضوره تاسیه شوي دي. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ یعنې نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین جرلس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې یو شمېر داعش وسلوال او د هغوی مشان د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین دیارلس په نامه په پیل شوې پوځي عملیاتو کې د داعش 15 پیتو جنگیالیو ته مرجوب لا وخته. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل افغان ګډو ځواکونو یو شمېر داعش جنگیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړي دي.
د شاهین دیارلس په نوم کوم عملیات تر شوي تر اوسه پورې تقریبا د 15 پیتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري. دیارلس کلی د دوی لښتون څخه پاک شوي دي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي هغه هم یو ډول داعش محاصره شوي دي او هغه څوک چې دلته شتون لري مخالفینو هغه له منځه وړل کېږي.
غلی خوګیاڼی وای هغه سیمه چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکه ځای پر ځای کیږي او حکومت یې له مالی او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین سپینغر نازیانو هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یادې ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش له شتون څخه نه دي پاکې شوې، خو زیاتوي د یادو ولسوالیو هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وې زیات یې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي هر ورځ داعش جنگیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نښه کیږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټو په اچین ولسوالۍ کې ډېر و. هلته د دوی مقاومت مات شوی دی. هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې د دوی یو ګروپ سر راپورته کړي هغه زموږ قوتونه محاصره کوي له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنگیالي په کوټ اچین هسکې مینې چپرهار پچیر اګام نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل منی خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکمونه چلوي.
په هغه مناطقو کې چې داعش حضور لري هلته قوي نفوذ لري. د دوی د احکامونه او د دوی د حکمونه د محل د منطقې خلک په عذاب هم دي او سرغړونه هم ترې نه شي کولی. که موږ وو چې داعش بېخي له منځه تللی دا به د حقیقت نه لري خبرې. هغه زور چې دوی مخکې درلوده چې زموږ په قواو باندې حملې کولې اوس هغه توان سره دوی ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نوي پاکه سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومت غوښتي وو چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ورسا غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د څارنې او همغږۍ ومناسته په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان حکومت وایي چې په دې ناسته کې د ورسا غونډې په درشل کې د حکومت بریاوي چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. سفیولا ستانکزی راپور لري.
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د ایټالیا د سفیر لیوچانو پیزوتی لخوا رهبری کېدله. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2000 میلادي کال پورې د پخوا په څیر دوام پیدا کړي. خغلی حکیمی وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر څو ورځو یعنې د جولای تر اتمې د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولنډ مرکز ورسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالی او پوځي مرستو د دوام په سر د ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت د شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملی طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره لازم چمتووالی خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمی سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اومه ناست رهبری کول وویل ډیر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب په خاطر افغان حکومت تر سره کړی. پینځونې وروسته به د ورسا کانفرنس ترسره شي. په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د ورسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په ورسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د ورسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کیږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پر یوه امریکایي خبریال او د هغه پر افغان همکار په هلمند ولایت کې حمله وشوه او دواړه ووشل شول. دغو دو خبریالانو د ملي اردو له قطار سره یو ځای سفر کاوه چې د جګړې په اړه راپورونه جوړ کړي. د څیړونکو په وینا د دوی وژل کېدل شي چې د افغانستان جګړه اوس هم د خبریالانو لپاره له خطرونو ډکه ده. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو واحد حمله وسوه او پکښې دوه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د جګړې په اړه د راپور لپاره له دې واحد سره سفر کاوه. په وژل شو کې یو امریکایي خبریال او اکاس 50 کلن ډیوډ ګلکی او د هغه افغان همکار او ترجمان 38 کلن زبیح الله تمنا دي. له دوی سره د امریکا د نېشنل پبلک رادیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا ایفستاتیوا په بل موټر کې روان وو، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر ویلي دغه موټر چې پکښې ګل کې او تمنا ناست وو مرجې ته نږدې تر حمله لاندې راغلل. د ان پی آر مشر مرستیال رئیس مایکل اوریکس ویلي چې ډیوډ د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 2001 کال د سپتمبر راهیسې راپورونه ورکول. د د پوینا ډیوډ غشتل جګړه او په جګړه کې د بندو پاتو خلکو ژوند نړۍ تشکاره کړي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټه چې د آزادې خبریالۍ ډله ده وایي چې د ګلکی او تمنا تر وژل کېدو مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 24 خبریالان او یو د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو د اتحادیه یو غړي نقیب فانوس له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګڼ شمېر خطرونو او ستونزو سره مخامخ دي. د زیاته کړه
خبریالان تل د بیلابیلو ډلو د دولتي او امنیتي ادارو لخوا ګواښل شوي. موږ او تاسو ټول د دې شاهدان یو چې افغانستان داسې هیواد نه دی چې خبریالان په بشپړه توګه پکې خوندي وي. په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې ډېرې دي.
د ان پی آر د جنوبی امریکا خبریال لولو گاریسیا ناوارو چې مخکې په عراق او منځنی ختیځ کې د دې رادیو د رئیس په توګه دند تر سره کړي، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: موږ د خپل مړي درناوی کوو، موږ دوی په یاد ساتو، موږ پوهیږو د دوی کار ژوندی دی، خو دا کافي نه ده، موږ غمجن یو. د د په وینا ډیوډ ګل کې د ان پی آر له تر ټولو غوره خبریالانو څخه یو و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په راپور کې مو مخکې واوریدل چې یو امریکایي خبریال او دغه راست د هغه افغان همکار چې هغه هم فوټو ژورنالیست و په هلمند کې وژل شوی دی. افغان فوټو ژورنالیست تمنا نومیده چې د ازادي راډیو پخوانی فوټو ژورنالیست هارون سباون ورسره لنیشتې پیشندل. هارون سباون هم د اوست ټلیفون لاره را سره دی. سباون سید، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د تمنا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول یو فوټو ژورنالیست و.
ساروان صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب زبی والا تمنا زما د دیارلسو کالو ډېر نږدې خوږ ملګری دی او زما همسنګر و. خدای پاک دې ورته جنتونه نصیب کړي او زموږ زړونه یې مات کړل د نورو همسنګرانو همدارنګه. تمنا صاحب ډېر یو صادق سړی، یو وطن دوست سړی، یو ډېر باحوصله ځوان و. همیشه د وطن دپاره به خدمت کول او ما سره همدار یو پروډکشن کې ما سره پارټنر و، چې همیشه او تل دی غوښتل چې د خلکو ستونزې دا مونږ میډیا ته او نړیوالو ته وښیو.
بله صاحب، د تمنا په اړه وایي چې دوی له کومو آژانسونو یا کومو خبری رسنیو سره همکاري کوله؟
ډاکټر صاحب، تمنا د 2015 نه تر 2010 پورې د شینوا نیوز ایجنسی، چاینا نیوز ایجنسی سره کار کاوه. بیا د 2010 نه را په دیخوا ما سره پارټنر او همکار را سره، چې مونږ یو شخصي پروډکشن لرله په کابل کې اوس هم لرو. د 2010 نه تر اوسه پورې، تر پرونه پورې مونږ سره یو ځای کار کول.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو پخوانی فوټو ژورنالیست هارون سباون چې د ذبیح الله تمنا په اړه څرګندونې کولې. ذبیح الله تمنا په هلمند کې له امریکایي ژورنالیست سره په داسې حال کې چې په موټر کې روان و د وسلوالو طالبانو له لورې په ډزو ووژل شول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکلې موده یا په ټاکلې نیټه د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ امکان نشته چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل ټاکلې نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې کمشنری شریفې زرمتی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بیغوري تورن کړ. اغلی زرمتی وایي د تیر یو کال په موده کې چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه معلومه کړي، افغان حکومت ورته د ملاتړ په دود کومشنه اشاره نه ده بل کړې.
مګر یو کال وړاندې د ټاکنو د ورځې تاریخ اعلان کړی و. د هغه تاریخ نه تر دغه دوه ورځې مخکې پورې د افغانستان د حکومت لپاره له مخته کوم شین چراغ نه کول، نو کوم راته اطمینان راکول. هغه ټاکلې وخت د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره شي. دا بېخي ناممکنه خبره ده.
د د غلی زرمتې په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تخنیکی او عملیاتي پلان بشپړ شوی، خو د بودیجې نشټون په خپلواک د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې لویه ستونزه ده. دی وایي چې د انتخاباتو لپاره لا تر اوسه هغو کسانو ته چې د 13 کلنۍ عمر پوره کړي کارتونه هم نه دی ویشل شوي، او نورې هغه پروسې چې حتمی خو پرته له بودیجې ناشونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د یک شنبه په ورځ وی خبري ناستې ته وویل چې ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ویلي چې افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته جدي اراده لري، او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو افغان حکومت او د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلګۍ د افغانستان د ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره باید د ولسمشر تخنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
مخته دې چې الیاس دای د هلمند زنګړو راپورونو یو بل برخه در واوروي، د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سره ټکی یو ځل بیا واوري. د فساد یو نړیوالې څارونکو ډلې غوښتنه کړې چې د افغانستان لاجوردی د جګړې ډبرې یا لانجمن ونومول شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت دریځې ځپل شوي او ډیرلس کلي د دوی له حضوره پاک شوي دي، او د ورسا غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د څارنې او همغږۍ اوومه غونډه په کابل کې جوړه شوه.
درن څخه و میشته وړاندې د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د بیروزینه او تجهیز بهیر په سرعت پیل سو، او د دې کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر ډاډ ورکړ چې ورسره د سرتیری په شمول او تاروزی وزیت وسلواله تماته ورکوي. دا مهال چې افغان ځواکونه د وسلواله سره په سنگین مساکله نوزاد او مرجو رسولي کې سخت جګړه کړې او د ډیری تلفات سره هغه سیمه وسلواله ته پریښې. وسلوالو ترې ویلنډ وکپی ورسته د جګړې نوې فصل ته د عمرې په نوم خپل عملیات اعلان کړل، او د کوکنارو د نیش او شری ټولولو د فصل پر مهال جنگیالي سمبالو منظم کړل. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وایي حکومت هم د وسلوالو د عملیاتو سره جخت د شفق د عملیاتو اعلان وکړ، خو د عملیاتو سست حرکت یا بیخي پر وخت نه پیل کېدو دا فرصت د افغان ځواکونو د لاسه وایسته.
ډېر ښه موقع امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی و. کچیر دوی د تاریاکو د ټولولو په وخت کې تاروزی حالات خپل کړی وای، دوی به بالکل په دې توانېدلی وای چې هغه سیمه چې دوی د لاسه وتلی وای هغه به دوی په ډېر لږ وخت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستلی وای. اوس فقط او فقط یا به د ناټو ځواکونه دوی سره مرسته کوي، کچیر د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کی دوی په دې نشي توانېدلی چې دوی پیشرفت وکړي، دوی به تر اخره پورې په دفاعي حالات کې.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته پر وسلوالو تاروزی بردونه کم سول. ساشکل د کوکنار د پراخ کروندو څخه وسلوالو ته پریمانه پیسې ورسېدې. د هلمند په جغرافیه کې ورسته لډیر مودې پراخ سیمه او مهم ولسوالۍ لاسته ولیدلې، او هغه افغان ځواکونه هم چې په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو پر اوایي مرستې او ځکنې ملاتړ تکیه کوله په یوازې سر د جنگ پر میدان پاتې سول. موساکلا سنگین نوزاد وشیر او کجکی ولسوالۍ چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر سیمه د وسلوالو په ولکه کې پاتې وې، اوس د نظامی اړخه د وسلوالو د پټنځایونو ټریننګونو او حتی د نشیتو کو د کاچاک مهم مرکزونه ګرځېدلې دي. وسلوالو ته د موساکلا پاتې کېدو څومره د هغوی پر جنگي کرښو مثبت اغیز وکړ. د موساکلا اوسیدونکی معلم عبدالبصیر وایي د موساکلا تر نیول کېدو وروسته وسلوال منظم شوي دي، او هلته خپل لوکو ته د نورو ځوانانو د جلب او جذب فعال مرکزونه پرانیستي دي.
دا یو ډېر غټ د جده د مساکلا چې 8 کیلومتر اوږده 10 کیلومتر از لري، تقریبا دا 2 لک کورنۍ 4 لک نفوس په دې ساحه کې شته. دا اوس پیلان د مساکلا په شمالي نقطه کې چې هلته یو غرني سیمه ده د سرو ولو په نامه یو نقطه ده، دوی په هغه کې خپل مرکز ټاکلی دی، د ولایت مقام یې ځانته ټاکلی دی، هلته روزنتون لري، هلته فعالیتونه کوي. اول خو غواړي چې دولت په دغه نقطه کې خپل حضور قایم کړي چې خلک دغه بدبختي خلاص شي. ډېر سختې بدبختي او ناخوالې دي. زموږ د قومي مشرانو اصلي هدف همدغه دی چې زموږ ولسوالي بېرته خپل تصرف لاندې راولي.
که څوم د هلمند ولی حیات الله حیات د خپل راتګ په لومړۍ ورځو کې ول په دې ولایت کې شمال او جنوب نسته، او ډېر ژر به د موساکلا او نور شمالي ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات پیل کوي، خو دا چاره ویل کېږي د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د روزنې او بیا تجهیز د بهیر تر ختمېدو پرې وځنډېده. سره لري چې ټول سرتیری او دولتي مسولین په نادالی مرزي او ګریش کلسوالي کې روانه جګړې د نږدې څاري او د غوډو مخنیوي حالې ځلې کوي. د هلمند والی وای په غځایونو کې به وسلوال په نشه کړی چې مرکزونه لري او د غځای پر مرکزي ولسوالیو بریدونه کوي. والی د مساکرانو مخستی او هغه د حکومت لپاره ډیر مهم ولسوالی وبلله.
په دې کې شک نشته چې هغه سیمې چې د دښمن کنټرول لاندې دي که مساکله ده او که نورې سیمې دي، هلته دښمن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې هم سربازان جذبوي هم نور کوي. دا د دولت دنده ده، دا د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده ترڅو ولسونو ته امنیت تامین کړي. موږ هغه پلانونه چې لرو د لشکرګاه شاوخوا څه تهدیدات مو له منځه ویوړو، انشاءالله نه مساقله پرېږدو او نه بل ځای پرېږدو، د ټاکلي امنیتي پلانونو له مخې بالته ورځو. ولې په دې کې شک نشته ده چې هغه سیمې چې دو کنټرول لاندې دوال تخپل هر رقم شو اهداف ترسره کوي.
په هلمند کې د تش په نوم دوه ډېر زره سرتیرو د موجودیت خبره بل هغه مسله ده چې ویل کېږي ملکي او نظامي چارواکي یو پر بل بې باور کړي دي. ولکه د هلمند د پنځو شمالي ولسوالیو په شمول د مرجع او نادلي د جنو سیمو د پاره د ملي او محلي پولیسو په تشکیل کې اصلا سرتیر وجود نه لري. د دې تشکیلاتو سرتیر په تیرو میاشتو کې یا د وسلوالو سره د مخامخ نشوتو پر مهال وجل سوي، یا دندې پریشري، او یا هم د مایوبیت لامل پر کور نست چې پر ځای د نور کسانو د روزنې او ګمارلو پروګرام جدي او چټک نه دی نیول سوی. وچې د هلمند په شمالي پنځو ولسوالیو کې د وسلوالو د پراخ حضور او فعالیت د وجه مرکزی او جنوبي ولسوالیو ته جګړه پراخ سوي ده. نو د مخنیوي لپاره په کار څه دي؟ د لشکرګاو سیدونکو مدني فعال عبدالرؤوف میرپور وای حکومت ته په کار ده چې د خلکو د باور د بیرته خپلولو لپاره افتکار وکړي او د غشمو څخه وسلوالو بس چې نژدي دي او هر شپه پکې درنې نشته کیږي.
هدول نو کومه هو در برابر دولت بشتر شته مېره به هر اندازه کې دولت با مردم به توجه باشه به همون
دی وای د حکومت ناکامه کېدو موارد مخ په ډیره دودم. هر څومره چې حکومت د نامنوي په مخنیوي کې به تفاوت پته کیږي هغومره د خلکو پر باور او اعتماد بد اغیز کوي. او چې حکومت او خلک د ګڼو سن سره مخامخ دي او فاصله هم تر بل هر وخت رسګه په کار د حکومت په جنوب افتکاری عملون لاس پور کړی او د خلکو ماتسي باورون رخپل کړی چې ملت د دې ورستوي نه خالو رخلاصي
سره نه منو په سمونه هونې جات
کتون کوي. په هلمند کې د خیالي سرتیرو تشکیل د نشیتو کوڅخه وسلوال ته پلاس ورغلي پرمانه پیسې د بیکار ځوانانو ډلې د امنیتي ځواکونو په سر کې د شیر رهبری نه موجودیت او په دې ولایت کې ګرم او ملایم اقلیم د ډیرو نور عوامل سره هغه موارد چې تر بل هر وخت د افغان ځواکونو په ضد روانه جګړه شول ورکړه. په افغانستان کې چې د فقر او بیکاری کچه تر بل هر وخت لوړه ده ډیرې ځوانان د ډیرو لږو امتیازاتو مقابل کې د تشدد لور خپلوي. په هلمند کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري وای دا سوای دي منډلې دي چې شي وسلوال ډیر ځوانان د جنگونو پر مهال د نیول کېدونکو توکو او وسایلو غنیمت ته بولي او په دې ډول د هغو څخه د خپل کور شپه تکوي کول کې کار اخلي.
وسلوال طالبان د سول کېږي چې ځینو کسانو ته د مینو د اشدلو پر سر، ځینو کسانو ته د تمن چاودنې پر سر، حتی ځینې داسې ګنګوسي هم شته چې ځینې طالبان د نورو ولسوالیو څخه راولي دلته وایي چې هر څه تاسو ګر کړل بیا د پیسو په بدل کې برته طالبان جنې اخلي، دوی ته په یواز کې بیسي ورکوي که موټر وي که سلاوي. نو دا په لوی لاس جګړې ته زمینه برابرول یوازنۍ لت زه د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم ده.
د جنوب پټ سرچینو د معلوماتو لمخې په هلمند کې وسلوال توانېدلې دي چې د خپل نوي رهبری تر تعین او امر ورسته د جنگ کروشته تر 2000 ډیر بهرني او کورنی ځوانان سره منظم کړي چې تر لشکرګه یا ډیر نږدې سیمو پورې ځانونه ورسوي. په هغه تصویرونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبریږي معلومیږي چې ګڼ شمېر وسلوال د خپلو سپینو بیرغونو او وسلو سره په کښتیو کې د هلمند د سند له شمالي لوري څخه مرکزی او جنوبي لوري ته آزاد تګ راتګ کوي او تر بریدونو وروسته پرته خپلو پټنځایونو ته ځي. که څه هم د 215 میوان کول اردو مسولین دي کول اردو ته د لسو کشفي الوتکو د رسیدو خبر ورکوي، خو ویل کېږي په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نه موجودیت له امله د شمالي ولسوالیو څخه جنوبي او مرکزی ولسوالیو ته د پراخه دشتې پر ژړه د سلګونو وسلوالو د تګ راتګ په کاشت او لیدو نه توانېږي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
پتر که زما روحی زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چی در ترازی شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی Thank you. جنر د دې دنیا یا ورور قلب مینا او شکلا یا اس کا شمل د پښتون خایې د ګولو هر سر دې شو تر غربند د سولې کورسی زماګران هلمند د سولې کورسی چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زماګران هلمند د سولې کورسی زماګران هلمند د سولې کورسی نازلین سند زارو کاندی تر سر بند د سولې کورسی زماګران هلمند د سولې کورسی خدای دې خوتن کزو ما روح یې زما ژوند د سولې کورسی.